السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د سومبلې 11 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 2 سره برابر ده. په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او غټو پیښو په اړه درته رپورټونه لرو، خو له هر څه نه مخکې ستاسو پام د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی سره اړوم. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو ډله یا تحریک طالبان په رسمي توګه د نړیوال تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. د امریکا حکومت د دغه ډلې د دوه مشرانو د نیولو لپاره 5 میلیون ډالر جایز هم اعلان کړی ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د خونړیو چاودنو له امله لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. دغه بریدونه په لاهور ښار کې تیر ماښام د اهل تشیع د مراسمو پر مهال شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هلمن ولایت تللی څو دغلته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري. فضل احمد مانوي د هلمن له مشرانو سره ژمنه وکړه چې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلیو مخه نیسي. د کونړ اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې لږې ورځې پاتې دي، د ولایت په زیاترو سیمو کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. په عین حال کې امنیتي مقامات وایي په ټول وس او توان کار کوي څو دغلته امنیت ټینګ کړي. او د هرات له زندان څخه د جمهور رئیس حامد کرزي د یو فرمان پر اساس څه د پاسه 50 تنه زندانیان خوشي شوي دي. په دې زندانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. امریکایي چارواکو د پاکستانی طالبانو پر ضد اقداماتو په لړ کې دا ډله د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړه او د دوی مشر یې په افغانستان کې د تیر کال له هغې تروریستي حملې په تنظیمولو تورن کړ چې د سی آی اے و کارکوونکي ووژل. د امریکا حکومت تحریک طالبان پاکستان رسمن د بهرني تروریستي ډلې په توګه پیژندلې چې په دې توګه به پر دې ډله د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو لخوا بندیزونه هم ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د اسوشیټډ پریس خبري آشانس رپورټ لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هغه لیک کې چې د امریکا د حکومت په رسمي جریده کې خپور شوی ویلي دي چې پاکستانی طالبان د امریکا ملي امنیت ته ګواښ کوي. د امریکا د عدلیې وزارت هم د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د 2009 کال په دسمبر میاشت کې د اردن د استخباراتو د یو غړي لخوا د هغې انتحاري حملې په تنظیم تورن کړی چې په خوست کې د سی آی اے په اډه کې وشوه او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې 9 تنه غړي یې ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم ضد څانګې مشر دانیل بنجامین وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د امریکا د دې ادعا ثبوت دی چې دا یوه ډېره خطرناکه ډله ده او امریکا پریکړه کړې چې د نورو خطرناکو حملو لپاره د دې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. بنجامین وایي امریکا به دا شبکه وځپي، ماته به یې کړي او له منځه به یې یوسي. په خوست کې د سی آی اے په اډه کې پر برید سربیره تحریک طالبان ډله د روان کال د مې په لومړۍ نیټه د امریکا د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د ناکامې حملې د پلان په جوړولو هم تورنه ده. د پاکستان حکومت تحریک طالبان ډله په 2009 کال کې د پخوانی صدراعظم او د پیپل ګوند د مشرې بېنظیر بوټو په وژنه او همداراز د روان کال په اپریل میاشت کې په پېښور کې د امریکا د قونسلګرۍ مخې ته په انتحاري برید تورنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور له مخې د امریکا د عدلیې وزارت وایاند دین بوید ویلي دي چې د دې ډلې پر ضد د امریکا د حکومت اقدامات د هغو هڅو په لړ کې کیږي چې غواړي تحریک طالبان وځپي او له منځه یوسي. بوید وایي چې مسعود باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي او امریکا غواړي چې له خپلو استخباراتي شریکانو، پوځ، امنیتي ځواکونو او په بهر کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار وکړي څو د هدف ته ورسیږي. د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقداماتو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ډلې د مشرانو حکیم الله مسعود او ولی الرحمن پر سر د 5 میلیونو ډالرو انعام ټاکلی او د امریکا خزانه وزارت پر مسعود او د ډلې پر نورو مشرانو مالی او د سفر بندیزونه هم اعلان کړي دي. د امریکا د سنا یو ډیموکرات غړي کریستین ګیلیبراند ویلي دي چې امریکا باید د تحریک طالبان پاکستان ډلې د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستانی طالبانو لومړی مشر بیت الله مسعود و چې یو کال مخکې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو، خو ډیر ژر د ده پر ځای حکیم الله مسعود د ډلې مشر شو. د روان کال په پیل کې چارواکو اعلان وکړ چې حکیم الله مسعود هم د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی، خو څه وخت وروسته د ده دوه نوي ویډیویي فلمونه راووتل او معلومه شوه چې دی ژوندی دی.
و امریدل چې په د امریکا حکومت د پاکستانی طالبانو ډله د نړیوال تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې ځان وژونکو بریدونو او بمی چاودنې لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 200 نورې ټپیان کړي دي. دغه بریدونه د چهارشنبه په ماښام د روژه ماتي پر مهال د لاهور ښار په مرکز کې د علي حجویری زیارت ته نږدې د شیعه مسلمانانو په مراسمو کې وشول. له پیښور د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار پی رپورټ لري.
د وروستي راپورټونو لمخه په دغه چاودنو کې 13 تنه وژل شوی او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان دي. لومړی چاودنه د روژه ماتي پر مهال کربلای ګامیشانو می عبادت ځای ته چیرمه هغه مهال رمنځته شو چې په زرګونو شیعه مسلمانان د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علی کرم الله وجهو د شهادت د تلیم په مناسبت له ځانګړو مراسمو وروسته لسیمې نه د تللو په حال کې ول. د لاهور ښار د کمشنر خسرو پرویز په وینا لومړنۍ چاودنه د خلکو د تیتولو او پارولو لپاره ترسره شوې چې یوازې څو تنه ټپیان کړي. د هغه په وینا شاوخوا نیم ساعت وروسته د غزایته په لنډ واټن کې د علي حجویری زیارت ته څیرمه په ګاټي چوک کې په داسې حال کې چې یو زیات شمیر خلک د لومړنۍ چاودنې د ټپیانو په لیږدولو بوخت ول، دوه پر لپسې ځان وژونکي بریدونه وشول چې له امله یې درنه مرګ ژوبله رامنځته شوه. په داسې حال کې چې زموږ هیوادوال د سیلابونو څپو ډیر ځپلي او دا مهال د تاریخ د تر ټولو ترخو شیبو سره مخ دي، په داسې وخت کې دغه ډول بریدونه ترسره کول بې له شکه لوی ظلم دی. خو دا خلک نه انصاف پیژني او نه ظلم. دا اوښتې مرګ ژوبلې په اړه به ووایم چې تر دې مهاله ماته د 150 تنو د وژل کېدو او 200 نورو د ټپي کېدو خبر رارسېدلی. خو دا چې د یو شمېر ټپیانو صحي وضع نازکه ښودل شوې، نو ښایي ځینې نورې هم سا ورکړي. په سیمه کې د موجودو امنیتي مسؤلینو د سترګو لیدلی حال دا دی چې لومړۍ چاودنه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوې او پاتې نور دوه یې ځان وژونکي بریدونه ول. له دغو چاودنو وروسته د یادو مراسمو یو زیات شمېر ګډونوالو په اعتراضیه مظاهرو لاس پورې کړ چې له امله یې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډپ هم رامنځته شو. مظاهره کوونکو د پولیسو یو ماموریت او یو شمېر موټرو ته اور ورته کړ او د دولت پر خلاف یې نارې وهلې. دغه بریدونه د علي حجویری زیارت ته څیرمه ترسره شوي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په دغه زیارت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې 13 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان ول. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې د لشکر جنګوي العالمي په نوم د سختدریزو ډلې چې ور د مخې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی د دغو بریدونو مسؤلیت منلی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوی هلمند ولایت ته سفر کړی دی. مانوی په هغه غونډه کې چې د هلمند د کاندیدانو له لوري جوړه شوې وه ګډون کړی دی او ویلي دي چې خپل آخري هڅه به وکړي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. په عین حال کې ګڼ شمېر کاندیدان په هلمند کې د امنیتي حالت نه شکایت کوي او د کمیسون نه غواړي چې پر امنیتي ځواکونو فشار راولي چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد معنوي هلمند ولایت ته راغی. معنوي په هغه غونډه کې چې د هلمند نه ولسي جرګې ته د کاندیدانو له لوري جوړه سوې وه ګډون وکړ او له کاندیدانو نه د دوی د مشکلاتو په اړه غوښتنې وکړې. معنوي خبریالانو ته وویل هلمند ته د راتک هدف دا و چې وګوري د امنیت له اړخه د انتخاباتو لپاره څومره زمینه برابره ده. هغه ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به درغلیو ته څوک پرې نږدي او که چیرې پوسي چې په یوه سیمه کې درغلي سوې ده رایې به باطل اعلان کړي. فضل احمد معنوي یوې بلې خبرې ته هم اشاره وکړه چې وروسته تر دې به د کوم کاندید نوم له لیست نه نه ویستل کېږي. خو دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون ویاند احمد ضیا رفعت یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې د کاندیدانو د نوملړ څخه به د نومونو د لرې کولو پروسه د انتخاباتو تر ورځې پورې دوام لري. په دې غونډه کې د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور خان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر فضل احمد معنوي څخه غوښتنه وکړه چې د مامورین باید په درغلوي کې د کوم کاندید سره مرسته ونه کړي. محمد انور خان وویل
بیان د جناب والي صاحب څخه د ټول دستګاه څخه د دولت غوښتنه دا ده چې شفاف انتخاباتو ته دې زمینه برابره کړي. دا د ملک بنیاد د دغه ځای جوړیږي پرېږده خلکو دوی سره پرېږدامه د دولت څخه بیا 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 دا غوښتنه په دویم قدم کې مې د انتخاباتو د دفتر څخه دا غوښتنه ده. اوس مې معنوي صاحب دوی ته دا خبره وکړل ما چې ستا مامور کاغذ او پارچه په لاس کې ټینګ ونیسي زه فکر کوم چې څوک به په زوره ځینې وانخلي چې دا تراکه زه هلته وړم په جوړو یا په شپېشتو کې د کوم او دوی به قرار ناشي په دغه کې د دولت او د انتخاباتو دفتر او خارجانو حساب دا د درغلي نه ورسره کوي.
محمد انور خان وویل په ډیرو کاندیدانو خبر لري چې اوس د ټاکنو د کمیسیون سره پلانونه جوړوي او د هغوی نه غوښتنه کوي چې بریالی کړي. په هلمند کې د رای ورکوونکو لپاره تر اوسه 138 مرکزونه چې 400 محلونه کېږي په نظر کې نیول سوي دي، خو د ډیرو خلکو په وینا د انتخاباتو په ورځ نسي کولای د کور نه په لورو مرکزونو کې د رای اچونې په خاطر ګډون وکړي.
له هلمند ولایت څخه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فضل احمد مانوي د سفر په اړه اوریدل چې نوموړي ویلي خپل ټول وس او توان سره به هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ته په لسګونو هغو کاندیدانو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونې نومونه د کاندیدانو له وروستي لیست څخه ویستلي دي له دغه کمیسیون غوښتي چې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې په بېلابېلو پړاوونو کې د 6 کاندیدانو نومونه له وروستي لیست څخه باسلي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات، مزار شریف کې په 100.15 FM باندې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د غراستا سې کولای شي چې په منځنۍ صفه 1296 باندې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د کونړ ګنشمیر اوسیدونکو د امنیت له نشوالي شکایت لري، خو د دې ولایت امنی قومندان وایي چې هر کال د اوړي په موسم او د جوارو د فصل پر مهال امنیتي ستونزې زیاتېږي. امنیتي مقامات وایي د دولت د مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره لازمي هڅې پیل کړې دي. نور حال کونړ د ازادي راډیو د خبريال ډهلا انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پوخا به دوی د ولایت لرو پرتو سیمو ته په ډاډه زړه هر وخت تللی شو، خو اوس د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ویرې سره مخ دي.
زمان صفایم د اسدآباد مرکز په ساحو کې به امنیتي شو، ځکه چې بل ورځ ورسوال تختول شو دی او وخت په وخت باندې مزایل او راکټونه راځي. امنیت په کونړ کې بيخي خراب دي. څو ورځې مخ کې ورسوال تختول شو دی او د سه وخت په وخت باندې مزایل او راکټي اسدآباد ته لګول کیږي. هغه امنیت بيخي خراب کړی دی. ولایت کې امنیت ځکه نشته چې وایي په خپل ولایت کې ټوپک کلک رواني، نو هلته په ولایت کې امنیت نشته. پاتې لا ایستا ساحو کې ولسوالو کې امنیت بيخي تباہ او برباد دي.
نو مې ولا مې لري د فیض لري اوسیدن کې ما امنیت په خپل پرتله ډیر زیات خراب شوی دی. د پوره چې ولسوالان خې جناوام خلکو ته ډیر زیات مشکل دي.
دوی وای د کونړ په بیلابیلو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو مرکزونه موجود دي او پکې په سلګونو امریکایي سرتیري میشتي، خو بیا هم د هرې ورځې په تیریدو امنیتي حالات خرابېږي.
مخکې به موږ په روزانه کور ته تګ راتګ کولای شو، اوس زموږ نه کېږي چې روزانه لاړ شو. میاشت کې 3-4 د فیله کور ته زور راځو.
کونړیان وای دوی ویره لري که چیرته امنیت ډاډمن نشي نو کېدای شي چې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د امنیتي ستونزو عمل غډي وډي شي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیي ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې دا ومنل چې د ګرمۍ په موسم او د جوارو د کروندې د غټېدو پر مهال امنیتي ستونزې زیاتېږي.
اراضي وخت او زمان آب و هوا جنگون باندې تاثیر لري، امنیت باندې تاثیر لري. جوار و فصل چه یو اندازه ته د فصلو نه برسیږي نو دا بعضی مشکلات موږ را پیخیږي. په دې چې تنګی درې دي او ټول بیا د جوار نه ډک وي، د جوار منځ کې مخالفین د جوار د پټونه استفاده کوي.
د یادونه وړ ده چې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې امنیت تامینو، خو د تیرو 2 کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سهار و بچي او پنځلس دقیقې دی یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو ډله یا تحریک طالبان په رسمي توګه د نړیوال تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. د امریکا حکومت د دغه ډلې د دوو مشرانو د نیولو لپاره 15 میلیونه جایزه هم اعلان کړې ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د خونړیو چاودنو له امله لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. دغه بریدونه تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال په لاهور ښار کې د اهل تشیع د مراسمو پر مهال وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هلمند ولایت ته تللی څو دغلته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیتي وضعې جاج واخلي. فضلي احمد مانوي د هلمند له مشرانو سره ژمنه کړې چې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلۍ مخه نیسي. د کونړ اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې ولسی جرګې انتخابات ته لږې ورځې پاتې، دغه ولایت په زیاتره سیمو کې امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په عین حال کې امنیتي مقامات وایي چې په ټول وس او توان کار کوي څو په کونړ کې امنیت ټینګ کړي. او د هرات له زندان څخه د جمهور رئیس کرزي د فرمان پر اساس څه د پاسه 50 تنه زندانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو د روزنې کار پاکستانی افسرانو ته سپارل کیږي. دا مسأله یوې امریکایي ورځپاڼې په ډاګه کړې ده او څرګندوي چې افغان پیلوټانو ته به پاکستان او بیا کابل کې روزنه ورکول کیږي او په دې برخه کې به ډېر شر تړون هم لاسلیک شي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې په وینا د یو میلیارد ډالرو په ارزښت په یو تړون د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې لپاره لاسلیک شي. د ورځپاڼې په باور دا تړون بر یو شمېر جزئیاتو له څېړنې وروسته د دوو امریکایي او پاکستاني خصوصي شرکتونو او د افغانستان د دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شي. د رپورټ له مخې له یو څو جزئیاتو پرته د تړون پر اکثرو برخو موافقه شوې ده. انټرنیشنل هارل ټریبیون څرګندوي چې لومړی امریکا غوښتل پوه شي چې د پاکستان هوایي ځواکونه په دې اړه څه نظر لري، خو هغوی د سیاسي مسالو لپاره او د روزونکو ژوند ته د ګواښونو لپاره دا تړون رد کړ. بیا وروسته امریکا هڅه وکړه چې دا تړون په اسلام آباد کې د دفاعي چارو له یو خصوصي شرکت سره وکړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د پوځ کوم پخواني افسران او روزونکي چې په دې تړون کې ګډون کوي ډېر شمالي امتیازات په ترلاسه کړي. د پاکستان د هوایي ځواک متقاعد روزونکي به شاوخوا 400 افغانان په کابل کې د پیلوټۍ، د الوتنې، د انجینرۍ او د لوجستیک او څارنې په برخو کې وروزي. د دې پروګرام له مخې تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان هوایي ځواک په جنگي الوتکو، سترو ترانسپورتي الوتکو او روسي توپ لرونکو هليكوپټرو سمبال او فعال وي. انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼه څرګندوي چې مخکې تر دې چې افغان پیلوټان د هوایي ځواک په اکاډمۍ کې شامل شي، دوی ته په پاکستان کې انګلیسي ژبه ورزده شي. د انګلیسي د زده کړې په برخه کې ورځپاڼه هغو 12 افغانانو ته اشاره کوي چې د روان کال په جون کې د جنگي الوتکو د پیلوټۍ د زده کړې لپاره د امریکا په تکساس کې تعلیم کاوه او بیا ترې تم شول. همدارس ویل شوی دی چې لاغو پاکستانی روزونکو سره به تړون وشي چې پښتو ژغیږي، څو د افغانستان د هوایي ځواک کارکوونکي له انګلیسي ژبې استادانو او روزونکو سره د الوتنو پر مهال ستونزې ونه لري. افغان هوایي ځواکونو ته به لومړی پاکستانی روزونکي زده کړې ورکوي، بیا به پرمختللې زده کړې له امریکایي استادانو ترلاسه کوي.
د امریکا پوځ وایي د جلال الدین حقانی شبکه چې مرکز یې په پاکستان کې دی او په افغانستان کې په افغان او ناټو ځواکونو حمله کوي، د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو تر ټولو ستر ګواښ دی. د شبکې خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي دي. په دې اړه به د انګلیسي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف د مقالې مهمه برخې له جانقه الکوزینه واورو.
د حقانی شبکه چې د طالب وسلوالو نږدې متحده شبکه ده او د پاکستان له پوځ سره ټینګ اړیکې لري، د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې په خپلو هدفونو حمله کوي او په تیرو 13 میاشتو کې فعالیتونه نور هم پراخ شوي دي. ډیلی ټلیګراف د پوځي چارواکو له خولې لیکي د حقانی شبکه چې د پاکستان د لاس د آلې په نامه شهرت لري، د افغانستان له جنوب څخه یو له ختیځو ولایتونو ته هم فعالیتونه پراخ شوي دي. په تیرو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د حقانی د شبکې پر ضد خپلې حملې او عملیات پراخ کړل او د دواړو خواوو ترمنځ سختې جګړې شوې وې. ډیلی ټلیګراف لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې له اسلام آباد څخه غواړي د حقانی شبکه چې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په شاوخوا کې آزادانه فعالیت کوي وځپي، خو اسلام آباد دا کار نه دی کړی او د امریکا حکومت له دې حالت څخه سخت پتنګ دی. د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د پوځ یو ویان وایي په تیرو 13 یا 24 میاشتو کې موږ ولیدل چې د حقانی شبکه له لویې پکتیا څخه، یعنی له خوست او پکتیکا څخه، خپل فعالیتونه تر کابله او اخوا هم پراخ کړي دي. امریکایی او افغان ځواکونو دوی ونی وړاندې په پکتیا ولایت کې د حقانی په پخو سنگرونو حمله وکړې او ویلیدل چې دا مورچلې ډېرې پخې جوړې شوې. عرب، چچن او پاکستانی وسلوال هم پکې ول. ډیلی ټلګراف زیاتوي د حقانی شبکه په یوې شتمنې مافیایي ډلې هم بدله شوې او په شمالي وزیرستان کې د موټرو او ځمکو له مشروع کاروبار او دغه راز د قیمتي ډبرو او لرګیو د سوداګرۍ له لارې هم زیاتې پیسې پیدا کړې دي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتو په تور لست کې شامله ده او نړیواله ټولنه غواړي شتمنۍ قید کړي. د ورځپاڼې په باور د دې شبکې له مشر جلال الدین حقانی سره چې د پخوانیو مجاهدینو قمندان و او د ده له زوی سراج الدین حقانی سره چې د شبکې د عملیاتو چارې پر مخ وړي پخلاینه ناممکنه ده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي سید اسحاق ګیلانی خبره راخسته چې وایي حقانی په خوست او پکتیا کې اډې لري او دا مهال غواړي د افغانستان شمال ته هم ځان ورسوي. ورځپاڼه د پاکستان د پوز د ویان له خولې لیکي پاکستان په شمال لویدیځ کې له وسلوالو سره لانجه لري او له څو کلونو راهیسې له دغو وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دی. موږ هیله من یو چې د وخت په تیریدو سره به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ګواښونه له منځه یوسو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د هرات ولایت له زندان څخه د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان پر اساس لسګونه زندانیان خوشي شوي دي. په دې زندانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له شرف الدین سنګزي په دې اړه تفصیل اورو.
د هرات زندان څخه د هیواد د استقلال د یو نوي مکلیزې په ویار 250 تنه بندیان چې جرمونه یې جنایي یاد شو د وطن میرمنو په شمول آزاد شوه. مناسبتي غونډه کې د غرب زنده محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادقي وویل د فرمان څخه میرمنې او ماشومان چې دوه کاله د بند پاته و او نور کسان چې یو سل صدیقی سفری کړی و مستفید شوه.
امروز فرمان 64 به ارتباط 91.5 سالگرد استقلال افغانستان جناب آقای رئیس جمهور حامد کرزی به تعداد 52 نفر محبوسین و محجوزین ذکر و اوناسی که حبس یا حجز رها شده.
هغه وایي د ولسمشر د 46 ګڼه فرمان په اساس چې د استقلال د یو نوي کلیزې په ویاړې صادر کړی و د و میرمنو په شمول 250 تنه زندانیان له بند څخه آزاد شوه. آزاد شوی کسانو څخه هغه یو شمېر کسان وي چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې خوښ برېښېدل. ویې ویل ښوونځی، حرفوي زده کړې، قرآن عظیم شان، د حفظ اسانتیاوې ورته په زندان کې چمتو شوي وې.
زه ډېر خوشحاله یم نازولو په معبس کې خوراک او غذا ګرد سم ورسره نومې خان محمد حاجي صاحب مې کړی و ترافیکي حادثه بس شتو سبک مې لږ ووایې.
خپله نوم خو مې امید دی نن ورځ زه یم خپله د کابل نه یم خو دلته اس په یو هغې کې بندې شوی وم. تقریبا 15 میاشتې مې تېرې کړلې او یو نیم کاله تجربه کړی شوی و.
د هرات محبس کې اوس مهال نږدې 2000 بندیان شته او د کال له سره د بېلابېلو مناسبتونو په اساس مامورین وایي یو اویا تنه نور زندانیان هم په بیلابیلو وختونو کې آزاد کړای شوي دي.
خبری مجله اوري. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د سلګونو افغان معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د دارالفنون او مرسته رسولو له موسسې سره یو نوی تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د حرفوي زده کړو د دغه پروژې لګښت له 6.5 میلیونه افغانیو څخه زیات دی چې د دې وزارت له بودیجې نه ورکول کیږي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د سلګونو افغان معلول لپاره د حرفوي زده کړو د اسانتیا د برابرولو خبره کوي. د دغه پروژې تفاهم لیک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د نوموړي وزارت د چارواکو او د دارالفنون او مرسته رسولو د موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر امینه افضلی د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د دغه پروژې پر اهمیت رڼا واچوله او ویوید
هدف از حق د تفاهم نامه امروزی
د دغه تفاهم لیک له لاسلیک کولو څخه هدف ده دی چې د افغان معلولو لپاره د حرفوي زده کړو اسانتیا برابر شي. دغه پروژه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا ده چې پلی کوونکی دارالفنون او د مرستو رسولو موسسه ده. په دې پروژه کې 313 کسه معلولین کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې وکړي چې د پروژې بودیجه هم د دغه وزارت لخوا ورکول کیږي.
دغه پروژه به 6 میاشتې دوام وکړي او زده کوونکو معلولینو ته به د بایسکل، موبایل، راډیو او تلویزیون د ترمیم او خیاطۍ یا ګنډنې په برخه کې زده کړې ورکړل شي.
ازادي راديو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي
کزه وایم چې زیم
کته وایي چې زیم
نه بته نه بزیم
کزه وایم چې ته
کته وایي چې ته
هم بزیم هم پته
دا ازادي راديو دا اوس هم پام کړی د سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د فلسطینیانو او اسرائیلو مشرانو د امریکا په مشرۍ په خپلو کې د سولې د خبرو اترو د ملاتړ ژمنه کړې ده. د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سولې په پروسه کې خپل شریک وګڼه. نتنیاهو ویل اوس وخت رسیدلی چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له سره پیل شي. نوموړي ویل د سولې په اړه هر کېدونکې موافقه کې باید د اسرائیلو امنیت خوندي وساتل شي. محمود عباس ویل باور لري چې راتلونکي کال پورې به د دواړو خواو ترمنځ سوله رامنځته شي. هغه ویل د فلسطینیانو خپلواک دولت هغه مهال رامنځته کېدی شي چې اسرائیل په لویدیځ غاړه کې د یهودي میزایونو جوړول ودروي. له دې نه مخکې د امریکا ولسمشر پر دواړو خواو غږ وکړ چې بدبیني اخوا کړي او سوله لپاره له اوسني فرصت څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د جمهوری ریاست مرسیال جو بایدن ویلی هغه باور لري چې د عراق سیاسي ډلې په هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوې دي. بایدن او د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې عراق ته تللي چې متحده ایالاتو په دې هیواد کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسولو وروسته دغلته د عراقي ځواکونو د روزنې او له هغوی سره د مرستې نوی ماموریت پیل کړی دی. له عراق څخه د دوو امریکایي مقاماتو کتنه پر عراقي مشرانو باندې د نوي حکومت د جوړولو لپاره د فشار اچولو هڅه بلل شوې ده. او د تاجکستان ولسمشر په دغه هیواد کې چې هغه د مذهبي جامو فیشن بللی دی غندلی دی. امام علي رحمان د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلانو ته په خپله وینا کې ویل هغه په دې اندېښمن دی چې د هیواد انجونو د خپل ملي جامو په مقایسه مذهبي کالیو ته اولیت ورکړی دی. نوموړي محصلانو ته په وینا کې ویل چې هر څوک د نورو هیوادونو په شان د جامو مود او فیشن خوښوي هماغه هیواد ته به یې واستوي. د تاجکستان ولسمشر په خپله وروستۍ تلویزیوني وینا کې له خلکو غوښتي وو چې خپل اولادونه په بهر کې له دیني مدرسو وباسي څو په سخت دریځو او تر روسانو د هغوی د بدلېدو مخه ونیول شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې خپرې کړې له جانقه الیکوزیس خیرو.
د پولیټیکو په نامه کمپیوټري پاڼې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه یو مقاله لیکلې او د پل په کرخو کې راغلي. جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په شپه له سپینې ماڼۍ څخه په تلویزیوني وینا کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې د عراق د جګړې پاڼه بند کړو. خدای هم ومنله چې د افغانستان جګړه به د جمهور ریاست بله پاڼه وي. پولیټیکو لیکي د جمهور رئیس اوباما په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو د اوږده جګړه په دوه برخو کې بیان شوې ده. لومړی دا چې د عراق د بیا رغونې په ځای د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي رغونې ته پام اړول کیږي او دوهمه ده د افغانستان جګړه چې دا مهال د خلکو له یاده وتلې او د جمهور رئیس اوباما د انتخاباتي کمپاین مهمه مسله وه. د جمهور ریاست برخلیک به هم وټاکي. وپاڼه لیکي جمهور رئیس اوباما د عراق او افغانستان دواړو جګړو په اړه که د انتخاباتي کمپاین په جریان کې او که د جمهور ریاست دورې ده ثابت دریځ لري. د په 2002 میلادي کال کې چې د ایلونای ایالت سناتور و او د جګړې ضد سناتور شهرت یې درلود په ډاګه یې ویلي و د جګړې مخالف نه دی خو د بې معنا جګړو مخالفت کوي. خاغلی اوباما هغه مهال ویلی و په افغانستان کې د طالبانو او القاعده وسلوالو ټکول او په عراق باندې احتمالي حمله یو له بله پوره توپیر لري. دا مهال چې د جمهور رئیس اوباما په فکر خرابه جګړه پای ته ورسیده نو داسې بریښي چې دی له بل هر وخت زیات د افغانستان ښې جګړې ته پوره ژمن دی. په آلمان کې خبریدونکو شپیګل آنلاین مجلې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ایل یو پخوانی مامور مایکل شویر سره مرکه کړې او له هغه نه پوښتلي دا چې دې ادارې د پیسو په بدل کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی یو امنیتي مشاور زیا صالحی د معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد ګمارلی، آیا دا کار د امریکا اعتبار ته زیان نه رسوي؟ خاغلی شویر په ځواب کې ویلي دا په ځای او ښه ګمارنه ده. زه فکر کوم تاسی داسی یو څوک باید استخدام کړی چې تاسی هدف ته ورسوي. دا ممکن یو تروریست وي او یا هم یو فاسد مامور وي. شپیګل په مرکه کې د سی ای له پخوانی مامور څخه پوښتنه کوي آیا د امریکا متحده ایالات په دې کار سره په هغه کار تورن نه دي چې په ضد مبارزه کوي، یعنی په اداري فساد. د سی ای په خوانی مامور په جواب کې وای مونږ په افغانستان کې د اداري فساد مخه نشونی ولای څوک نشي کولای چې په فساد کې ټول خکل کسان له صحنې څخه لري کړي په افغانستان کې لک شمیر کسان دي چې په فساد کې نه دي خکل ممکن یوازې طالبان وي چې په اداري فساد کې خکل نه دي که غواړي چې فساد نه وي نو حکومت بیرته طالبانو ته ورکړي
د سهارونی می بجې شوې دي د دوهمه سهارنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره قادر حبیب لاته سره ده
تشکر از شما آقای مراد شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم امروز پنجشنبه 11 سنبله 23 ماه رمضان و 2 ماه سپتامبر است ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی با خود داریم نخست توجه کنین به سرخط مهمترین ها حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز با شامل ساختن گروه طالبان پاکستانی در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌های وسیع قانونی را علیه این گروه بر راه انداخت. سید طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا می‌گوید به وی دستور داده شده که بعد از 7 سال کار از این مقام در واشنگتن کنار برود. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز به ولایت هلمند رفت و گفت که بعد از این نام هیچ نامزدی در انتخابات از فهرست نامزدان حذف نخواهد شد. حکومت کانادا حوادث مربوط به مسموم شدن شاگردان مکاتب در افغانستان را شدیداً نکوهش کرده است. در جریان مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور پاکستان در نتیجه سه انفجار پیهم حدود 30 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بانک جهانی اعلام کرده است که در حمایتش از کمک با پاکستان 100 میلیون دلار دیگر را می افزاید تا این کشور بتواند از عهده فاجعه سیل اخیر بدر آید. بانک جهانی مجموعاً 1 میلیارد دلار با پاکستان تعهد کرده است. سران اسرائیلی و فلسطینی حمایتشان را از رسیدن به توافق و صلح در جریان دور جدید مذاکراتی که به حمایت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن را اندازی می شود اعلام کردند. و اعضای تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا بعد از مسابقه در جام جهانی بسکتبال در ترکیه به همدیگر تبریک گفتند. شنونده عزیز رادیو آزادی فراموش نکنین که در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش ها مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان نیز برایتان داریم. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 88.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به خبرها و گزارش ها میپردازیم. حکومت ایالات متحده آمریکا با شامل ساختن گروه طالبان پاکستانی در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌های وسیع قانونی را علیه این گروه بر راه انداخت. واشنگتن حکیم الله محسود رهبر این گروه را به پلانگذاری حمله انتحاری سال گذشته در خوست که در نتیجه آن 7 کارمند استخبارات آمریکا کشته شدند متهم ساخته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تقدیم می‌کند.
گروه طالبان پاکستانی که به نام تحریک طالبان پاکستان معروف است، رسما یک سازمان تروریستی دانسته شد که به این ترتیب تعزیرات جدید از سوی دولت آمریکا و وزارت مالیه این کشور بر این گروه وضع می شود. هیلری کلینتون در یادداشت خود در جریده رسمی فدرالی نوشت که طالبان پاکستان امنیت ملی آمریکا را تهدید می کنند. وزارت مالیه نیز اتهامات را علیه حکیم الله مسعود که خود را رهبر تحریک طالبان پاکستان معرفی می کند صادر کرد. او با پلانگذاری حمله انتحاری سال گذشته که توسط یک اردنی در پایگاه نیروهای آمریکایی در خوست اجرا شد و در نتیجه آن 7 کارمند CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند متهم گردید. اگر او در این قضیه محکوم شود به حبس دائم مجازات می شود. دانیل بنجامین مسئول بخش مبارزه علیه تروریسم در وزارت خارجه آمریکا گفت امروز اقدامات متعدد علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ شد که امکانات و توانایی این سازمان خطرناک را کاهش می‌دهد. او افزود که ما مصمم هستیم تا توانایی این گروه در اجرای حملات خشونتبار را مانع شده کاهش دهیم و این گروه را تفکیک و شبکه آنها را از بین ببریم. تحریک طالبان پاکستان بر علاوه قتل 7 از کارمندان استخبارات آمریکا و پلانگذاری تلاش نافرجام منفجر ساختن موتربم به تاریخ اول ماه می گذشته در یکی از چوک‌های شهر نیویورک نیز متهم می باشد. حکومت پاکستان این گروه را به کشتن بی‌نظیر بوتو در سال 2007 و حمله انتحاری بر قنسولگری آمریکا در پشاور که در نتیجه آن 6 نفر از پاکستانیان کشته شدند متهم می کند. در این میان دین باید سخنگوی وزارت عدلیه آمریکا گفت اتهامات وارده در چوکات تلاش‌های وسیع واشنگتن به هدف تفکیک تحریک طالبان صورت می‌گیرد. او گفت که وزارت عدلیه آمریکا عزم دارد تا حکیم الله مسعود را به خاطر کردارهایش محاکمه کند. دین باید افزود که وزارت عدلیه آمریکا با همکاری استخبارات اردو و پلیس کشور و ارگان‌های عدلیه خارجی برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند.
شنیدید که حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز گروه طالبان پاکستانی را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل ساخت. در این حال در جریان مراسم مذهبی شیعیان در پاکستان در نتیجه 3 انفجار پی هم حدود 30 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در مراسم یادبود از روز شهادت خلیفه چهارم اسلام در شهر لاهور رخ داده است. مقامات گفتند که از جمله این 3 انفجار 2 آن حمله انتحاری و یک آن بم جابجا شده بود است. گروه به نام جنگوی العالمی مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته است. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش می‌دهد.
انفجارات یاد شده در فاصله زمانی 30 دقیقه یکی بعد دیگر انجام رخ داد که یک تعداد زیاد شهروندان لاهور راهپیمایی را به احترام روز شهادت حضرت علی کرم الله وجهه او برا انداخته بودند. انفجار نخست در آخرین لحظات راهپیمایی مذکور در منطقه به نام کربلا گامیشا رخ داد که نویت انفجار یاد شده عادی خوانده شد و یک دای را مجروح ساخت. و بعدن دو انفجار یکی بعد دیگر در فاصله نه چندان دور از انفجار اولی رخ داد و باعث کشته و مجروح شدن عده زیاد از مردم گردید. به قول خسرو پرویز کمیشنر شهر لاهور از جمله 3 انفجار یاد شده یکی آن مواد انفجاری جابجا شده و دوی دیگران عملات انتحاری بودند.
آج که دن بی انہوں نے جب پوری پاکستان قوم سیلاب کے اس کے اندر گری ہوئی ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی کی مضمون کاروائی کی ہے.
وای میگوید امروز که تمام پاکستان با سیلاب های اخیر دچار هستند اینها عملات را اجرا کردند که باعث کشته شدن و مجروح گردیدن عده زیاد مردم شد. طبق اطلاعات اخیری که به ما رسیده این 3 انفجار بوده که اولی آن بم جابجا شده و دوی دیگر آن عملات انتحاری بودند. انفجار اولی در کربلا گامیشا رخ داد و دو انفجار دیگر در بهاتی چوک رخ دادند. فعلا تعداد کشته شدگان به 30 تن و مجروحین به بیشتر از 200 تن میرسند، اما امکانات ازدیاد یافتن تعداد کشته شدگان میرود. چون این عملات پلان شده بوده حمله آوران توانستند خود را در جمع مردم برسانند و عملات را انجام بدهند. بعد از وقوع انفجارات یاد شده مردم برا شفته گردیده و دست به حمله بر موترها و ماموریت پلیس زدند. یک قسمت از ماموریت پلیس نزدیکی دو اراده موتر و یک موتر سایکل را آتش زدند که پلیس بر جواب از گاز اشکاور کار گرفته و همچنان با فیرهای هوایی پی در پی خواست مردم را از آنجا منتشر سازد. قابل یادآوری است که مسئولیت انفجارات یاد شده را گروهی به نام لشکر جنگوی العالمی به عهده گرفته است. ناگفته نماند که در شهر کراچی نیز در جریان راهپیمایی شهروندان آن به احترام روز شهادت حضرت علی کرم الله وجهه او در منطقه مرکزی امپرس مارکت از سوی افراد ناشناس فیرهای هوایی صورت گرفت که در نتیجه 8 تن مجروح شدند و پلیس 3 تن افراد مشکوک را از محل وقوع حادثه دستگیر نمود. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
از 3 انفجار پیهم در شهر لاهور پاکستان در جریان مراسم مذهبی شیعیان شنیدین که به گفته مقامات در آن حدود 30 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. شنونده عزیز، پس از یک آگاهی کوتاه با خبرها و گزارش‌های مربوط به افغانستان با شما هستیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:07:09 7:39 دقیقه صبح به وقت کابل است. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز به ولایت هلمند رفت. منوی در گردهمایی که از سوی نامزدان در انتخابات ولسی جرگه ترتیب داده شده بود اشتراک کرد. فضل احمد منوی به خبرنگاران گفت هدف دیدار از هلمندین است که ببیند وضعیت برای برگزاری انتخابات در ولایت در این ولایت تا چه حد مساعد است و اطمینان داد که به تقلب در انتخابات اجازه نخواهد داد و گفت اگر دیده شود که در منطقه تقلب صورت گرفته آرایان باطل اعلام خواهد شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنین گفت که بعد از این نام هیچ نامزدی در انتخابات از فهرست نامزدان حذف نخواهد شد. این در حالی است که هم از یارفت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی یک روز پیش گفته بود که حذف نام نامزدان از فهرست انتخابات بر اساس شکایات ثبت شده تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. محمد انور رئیس شورای ولایتی هلمند در این گردهمایی از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا کارمندان این کمیسیون در تقلب با هیچ نامزدی در انتخابات کمک نکنند و جلوان را بگیرند.
خوابات د دفتر څخه دا غوښتنه ده اوس مې معنوي صاحب دوی ته دا خبره وکړل ما چې ستا مامور کاغذ او پارچه په لاس کې ټینګ ونیست زه فکر کوم چې څوک به په زوره جمې وانخلي چې دا تراکه زه هلته ورم په جورو یا په شپیشتو کې به کوم او دوی به قرار ناشي.
در حال حاضر 138 مرکز رایدهی برای رای دهندگان در ولایت هلمند در نظر گرفته شده است، اما تعدادی از مردم این ولایت با نگرانی از وضعیت امنیتی میگویند در روز انتخابات نخواهند توانست که پای صندوق‌های رای بروند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا میگوید به وی دستور داده شده که به دنبال 7 سال کار از این مقام در واشنگتن کنار برود و در 22 سپتامبر مقام سفارت را ترک میگوید. سید طیب جواد همچنین گزارش‌های را رد کرد که وی بنا بر انتشار تصاویر از محافل در سفارت افغانستان در واشنگتن به استعفا مجبور میشود که در آن در ماه مبارک رمضان زنان آستین کوتاه و نوشیدن الکل به نمایش گذاشته شده است. در یک مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا جواد گفته است که یک کمپاین بدنام ساختن علیه او در افغانستان را اندازی شده است و همچنین هر نوع رفتار غیر مناسب و در تناقض با عنانات مسلمانان را رد کرده است. در یک اعلامیه که در صفحه اینترنتی سفارت افغانستان در واشنگتن انتشار یافته جواد گفته است که 7 سال خدمت برای تقویت روابط دوستانه میان ایالات متحده و افغانستان برایش یک افتخار بزرگ بوده است. در ولایت بغلان یک مورد بیماری خطرناک پولیو کشف شده است که مردم را نگران ساخته است و مقامات طبی کمپاین فوری واکسین پولیو را آغاز کردند. این بیماری با سرعت سرایت میکند و اگر اقدامات وقایوی فوری اتخاذ نشود بیمار را به مرض فالج گرفتار میکند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میدهد.
واقعه از مرض پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز کشف شده، اما دکتران در ولایت بغلان از بیم سرایت آن به این ولایت اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفتند. دکتر محمد سالم رسولی رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید ویروس این مرض شدید ساری و خطرناک است و به همین دلیل آنها میخواهند به صورت عاجل کمپین تطبیق واکسین پولیو و آگاهی دهی به مردم را در یکی دو روز آینده آغاز کنند.
ویروس وحشی پولیو یا فلج اطفال مرز نمیشناسه. همه گی در جریان هستند که قبلا در تاجکستان چندین واقعه مثبت از این بود. بدبختانه که مدت دو سه روز یا یک هفته پیشتر یک واقعه مثبت از این در امام صاحب ولسوالی ولایت قندوز نیز به وجود آمده که سبب نگرانی پرسنل صحی شده. از این خاطر بود که ما کمپاین فوق العاده یا ایمرجنسی عاجل از طرف وزارت محترم صحت عامه مؤسسات همکار WHO و یونیسف برا انداخته شد که امروز ما شاهد افتتاح یک روزه ورکشاپ هستیم.
و در پیامی از مردم خواست
یک رادیو است که علاقمند زیاد دارم و میخواهیم که از این طریق باز هم پیام به تمام مردم افغانستان برسانم که لطفاً با تمام رضاکارا یا همکاری عامتان بکنن تمام اطفالشان در روزهای واکسیناسیون جهت تطبیق واکسین بر رضاکارا بیارن که تا واکسین تطبیق شد.
دکتر عبدالرحمن الفت مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت بغلان میگوید تا حال در افغانستان 14 مورد واقع مثبت فلج اطفال وجود دارد که مسابقه با آن همه فلج اند و لاعلاج.
خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از ولایت بغلان در مورد یک بیماری خطرناک پولیو که کشف شده گزارش میداد. این مورد مردم را نگران ساخته و مقامات طبی هم کمپاین را در زمینه آغاز کردند. شنونده عزیز، بعد دنبال سرخط اخبار میشنوید که حکومت کانادا حوادث مربوط به مسموم شدن شاگردان مکاتب در افغانستان را شدیداً نکوهش کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین سریع هم بزنین به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ساعت 7:45 دقیقه صبح است و الان توجهتان را یک بار دیگر به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز با شامل ساختن گروه طالبان پاکستانی در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌های وسیع قانونی را علیه این گروه برانداخت. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز به ولایت هلمند رفت و گفت که بعد از این نام هیچ نامزد در انتخابات از فهرست نامزدان حذف نخواهد شد. سید طیب جواد سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا میگوید به وی دستور داده شده که بعد از 7 سال کار از این مقام در واشنگتن کنار برود. در ولایت بغلان یک مورد بیماری خطرناک پولیو کشف شده که مردم را نگران ساخته و مقامات طبی کمپاین فوری واکسن پولیو را آغاز کردند. حکومت کانادا حوادث مربوط به مسموم شدن شاگردان مکاتب در افغانستان را شدیداً نکوهش کرده است. در جریان مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور پاکستان در نتیجه سه انفجار پیهم حدود 30 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بانک جهانی اعلام کرده است که در حمایتش از کمک با پاکستان 100 میلیون دلار دیگر می افزاید. سران اسرائیلی و فلسطینی حمایتشان را از رسیدن به توافق صلح در جریان دور جدید مذاکراتی که به حمایت ایالات متحده در واشنگتن راه اندازی می شود اعلام کردند. و تیم‌های باسکتبال ایران و آمریکا بعد از بازی دیروز در جام جهانی در ترکیه با هم مصافحه کردند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی با خود داریم. حکومت کانادا حوادث مربوط به مسموم شدن شاگردان مکاتب در افغانستان را شدیداً نکوهش کرده است. در این حال وزیر خارجه کانادا در یک بیانیه رسمی گفته است این نوع حملات در مکاتب نمی‌تواند تصمیم کشورش را در مورد ادامه کمک‌های آن به معارف افغانستان تغییر دهد. عنایت شریف با جزئیات بیشتر از کانادا.
در بیانیه رسمی که از سوی وزیر خارجه کانادا لارنس کانون انتشار یافته گفته شده، کانادا از حملات رو به افزایشی که بر اطفال مکاتب در افغانستان در این اواخر رخ داده شدیداً نگران است. در بیانیه گفته شده است این گونه حملات که در آن بدفاع ترین گروه جامعه افغانی هدف قرار می گیرند نشان می دهد که دشمنان ترقی و پیشرفت در افغانستان تا چه سطحی به زندگی افغانها بی توجهند. در بیانیه وزیر خارجه کانادا اضافه شده حملاتی از این گونه به هیچ صورت کانادا را از این تصمیمش باز نمی دارد که افغانها را در کوشششان برای دست یافتن به خدمات شایسته تعلیم و تربیه یاری رساند. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه گفته است کشورش یک جا با حکومت افغانستان کار خواهد کرد تا از طریق حمایت از تعلیم و تربیت در سطح محل، صنف‌های سوادآموزی برای زنان و بهبود در شیوه آموزش معلمان اهداف حکومت در بخش معارف برآورده گردد. و اضافه شده از همه مهمتر کانادا به این تعهدش استوار است که از کوشش‌ها برای بهبود دسترسی شاگردان به خصوص شاگردان دختر به معارف با کیفیت به طور دوامدار حمایت کند. کانادا که در افغانستان تقریباً 2800 عسکر دارد، قرار است در جولای سال آینده ماموریت نظامیش را در افغانستان به پایان رساند. حکومت کانادا در حالی که پافشاری دارد بر تصمیم خود در مورد خروج عساکرش از افغانستان استوار است، در این حال از چند است تأکید بران داشته است که پایان ماموریت نظامیش در افغانستان به معنای پایان سهمگیریش در امور افغانستان نخواهد بود و کمک‌های اقتصادی کانادا به افغانستان ادامه خواهد یافت.
شنیدن که حکومت کانادا حوادث مربوط به مسموم شدن دختران مکاتب در افغانستان را شدیداً نکوهش کرده است. به تازگی در دو مکتب دخترانه در شهر کابل بیشتر از 100 تن از شاگردان مسموم شده و به شفاخانه ها انتقال گریدند. پیش از این در 11 مورد دیگر در شماری از ولایات شمال افغانستان نیز حملات مشابه بالای دختران در مکاتب صورت گرفته بود. تکرار موارد مسمومیت دختران در مکاتب نگرانی های را در میان خانواده ها ایجاد کرده است. خانواده ها از دولت می خواهند تا با تدابیر جدی جلو چنین رویدادهایی را بگیرد. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که پلیس در این مورد تحقیقات جدی را برانداخته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 106.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. بر اساس یک فرمان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، 52 زندانی از زندان مرکزی ولایت هرات آزاد شدند. این فرمان به مناسبت 91مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان صادر شده است. به گفته مقامات، کسانی که رها شدند عمدتاً مجرمین جنایی و زندانیان سیاسی بودند که به حبس مدت 2 سال محکوم شده بودند. استورای کریمی خبرنگار رادیو آزادی در مورد از هرات گزارش میدهد.
جنرال عبدالمجید صادقی مدیر محابس زون غرب در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفت زندانیان آزاد شده شامل 45 مرد و 7 زن می باشند که به اساس فرمان شماره 64 رئیس جمهور کرزی مورد عفو قرار گرفتند و افزود بیشتر زندانیان آزاد شده شامل مجرمین جنایی و تعداد هم سیاسی بوده که با مدت 2 سال محکوم شده بودند.
اعتبار 52 نفر محبوسین و محجوزین ذکر و اوناسی که با فرمان مطابقت میکردن از شو حج راش برای نگهداری ما برای هم از اینا اتاق خواب، چپرکت، تلویزیون، حمام، کارهای حرفه‌ای از قبیل قایم بافی و فلزکاری و البسازی، فناتی، گلدوزی، خیاطی، کفاشی، حتی کورسای موسیقی برای بخش محبوسین اوناس و ذکر خود ما آماده کردیم.
در جریان سال جاری بر اساس فرامین رئیس جمهور افغانستان بیش از 170 تن از حبس رها شدند. یک تن از زندانیان رها شده که حدود 28 سال داشت به اتهام حمل سلاح با مدت 2 سال به حبس محکوم شده بود و حدود 2 بخش از محکومیتش را سپری کرده است. او میگوید
بسیار خوبه، یعنی خود من خوبه بیرو بودم، اصلا نماز رو یاد ندارم. اینال شکر بدر چه مولای و اولادام این بچه‌ام از بیزن هر چیز یاد بگیرن. بسیار هر چیز منظمه، خط منظمه، نون مثلا هر چیز. یه چیزی که نمی‌فهمیدیم همین یاد گرفتیم. دوست رو بشناختیم، دشمن رو بشناختیم، پدر مادر رو بشناختیم، اولاد.
بنا به گفته مسئولین محابس هرات در حال حاضر 2100 تن به شمول 118 زندانی است طبقه اناس که متهم به جرایم جنایی اند دوره محکومیتشان را در زندان‌های هرات سپری می‌کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. بانک جهانی اعلام کرده است که در حمایتش از کمک با پاکستان 100 میلیون دلار دیگر می‌افزاید تا این کشور بتواند از عهده فاجعه سیل اخیر بدرآید. بانک جهانی مجموعاً 1 میلیارد دلار با پاکستان تعهد کرده است. بانک جهانی دیروز در یک اعلامیه گفته است که این نهاد قرض دهنده که مرکز آن در واشنگتن است برای کمک با مردم پاکستان در وقت نیازمندیشان متحد است و گفته است از این 1 میلیارد دلار در تمویل نیازمندی‌های فوری و بازسازی درازمدت در پاکستان استفاده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده است که رابرت زولک رئیس بانک جهانی این پیشنهاد حمایت بانک جهانی را در دیدار با وزیر مالیه پاکستان حفیظ شیخ در واشنگتن کرده است. سران اسرائیلی و فلسطینی حمایتشان را از رسیدن به یک توافق صلح در جریان دور جدید مذاکراتی که به حمایت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن را اندازی می شود اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز به دنبال گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان را به حیث شریکش در صلح توصیف کرد. نتانیاهو گفت زمان یک صلح دوامدار میان اسرائیلیان و فلسطینیان فرا رسیده است. عباس گفت وی معتقد است که توافق صلح در ظرف 1 سال آینده به میان آمده میتواند و از اسرائیل خواست تا انکشاف شهرک‌های یهودی نشین را متوقف سازد. جزئیات بیشتر را در مورد سلطان محمد سرور می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا جهت آغاز مذاکرات مستقیم شرق میانه صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و محمود عباس رئیس اداره فلسطینی را در قصر سفید استقبال کرد. باراک اوباما بعد از ملاقات‌های جداگانه با رهبران اسرائیل و فلسطینیان در یک اجتماع خبری مشترک با صدر اعظم اسرائیل گفت که او و رهبر اسرائیل درباره چگونگی رسیدن به صلح در منطقه مباحثات خیلی مثمری داشتند. رئیس جمهور امریکا درباره کشته شدن 4 اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن نیز سخن گفت. حزب حماس فلسطینیان که مخالف موجودیت دولت اسرائیل می باشد مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پیام ما به حماس و هر آن کسی که در تلاش استفاده از چنین جنایات شنیع هستند این است که چنین اعمال ما را نه تنها از تحکیم امنیت اسرائیل باز نمی دارد، بلکه ما را از تلاش رسیدن به یک صلح پایدار که خلال آن مردم منطقه به یک مسیر مختلفی رو آورند نیز مانع شدن نمی تواند. رئیس جمهور امریکا با شاه عبدالله پادشاه اردن و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر نیز دیروز ملاقات کرد و در ضیافت شامی که در آن تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین، وزیر خارجه هیلری کلینتون و نتانیاهو اشتراک کردند سهم گرفت. صدر اعظم سابق بریتانیا به نمایندگی اطراف چهارگانه یعنی امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد که برای رسیدن به صلح شرق میانه میانجیگری میکنند در این اجتماع سهم گرفت. و قرار است امروز پنجشنبه بعد از 2 سال برای نخستین بار مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینیان و اسرائیل آغاز شود. حمله روز سه‌شنبه ظاهراً به هدف مختل ساختن این مذاکرات که توقع پیشرفت آن ضعیف می باشد صورت گرفت. جناح نظامی حزب حماس به نام لواهای القسام مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
شنیدید که قرار است بعد از 2 سال برای اولین بار مذاکرات مستقیم میان سران اسرائیلی و فلسطینی امروز در واشنگتن راه‌اندازی شود. سران اسرائیلی و فلسطینی حمایتشان را از رسیدن به توافق صلح در جریان دور جدید مذاکرات که به حمایت ایالات متحده راه‌اندازی می شود اعلام کردند. تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا دیروز بعد از بازی در جام جهانی در ترکیه با هم مسافرت کردند. تیم آمریکا این بازی را که نخستین مسابقه بسکتبال میان تیم‌های ملی دو کشور بود با نتیجه 88 در مقابل 55 برنده شد. ایران برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی بسکتبال بازی می‌کند. بازیکنان و مربیان هر دو تیم تنش‌های سیاسی دو کشور را نادیده گرفته، گفتند که تمرکزشان به بازی بود و بازیکنان توانایی همدیگر را محترم دانستند. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان که غفور متین براتون تقدیم میکنه.
نشریه پولیتیکو چاپ امریکا در صفحه انترنتی خود در ارتباط جنگ عراق و افغانستان یک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به روز سه‌شنبه در یک بیانیه در قصر سفید اظهار داشت وقت آن رسیده تا صفحه جنگ عراق را ببندیم، اما به بیمیلی اعتراف کرد که صفحه اجتناب ناپذیر ریاست جمهوری او جنگ افغانستان خواهد بود. در بیانیه اوباما طولانی ترین جنگ ایالات متحده امریکا دارای دو بخش عنوان شده است. بخش اول انحراف ناآرام از مسیر بازسازی عراق به بازسازی اقتصاد ایالات متحده امریکا می باشد، اما با جنگ افغانستان که بعداً به فراموشی سپرده شد و نامزدی ریاست جمهوری اوباما را در سال 2008 میلادی تعیین کرد، اکنون معلوم می شود که احتمالاً سرنوشت ریاست جمهوری او را نیز تعیین نماید. نشریه می افزاید اوباما در زمان نامزدی ریاست جمهوری با حالا در زمان ریاست جمهوری با طرفداران خود در هر دو جنگ استوار و ثابت قدم بوده است. چنانچه بیانیه روز سه‌شنبه اوباما او را بر ریشه های سیاسیش به حیث یک سناتور ضد جنگ ایالت ایلینوی در سال 2002 میلادی برمیگرداند که با دقت گفته بود او مخالف جنگ نیست، بلکه مخالف جنگ های بیمعنی می باشد. حال که به تخمین اوباما جنگ بد خاتمه یافته، معلوم می شود که او نسبت به هر وقت دیگر به جنگ خوب که جنگ افغانستان است متعهد می باشد. نشریه پولیتیکو در اخیر این بخش مقاله می نویسد: اوباما در اولین بیانیه مشهورش در سال 2002 میلادی در شهر شیکاگو به صراحت گفت میان حمله و ضربه زدن القاعده و متحدین آنها طالبان در افغانستان و اشغال محتمل وقوع عراق از هم کاملا فرق دارد. اوباما بعد از حمله 11 سپتامبر و بعد از اینکه ویرانی و قتل عام شهر نیویورک را با چشم سر مشاهده نمود گفت: من از جنگ خوب حمایت می نمایم و آنهایی که باعث قتل و کشتار مردمان بیگناه می شوند باید به جزای اعمالشان برسند. نشریه دیگر شپیگل آنلاین چاپ آلمان در شماره اخیر خود مصاحبه را با میخائیل شویر، یک اجنت یا اعمال سابق CIA به نشر سپرده و می نویسد: اداره استخبارات ایالات متحده امریکا تادی پول در بدل گرفتن معلومات از ضیاء صالح مشاور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتبار امریکا را صدمه زده است. میخائیل شویر میگوید این یک استخدام کاملا خوب است. من فکر میکنم شما کسی را استخدام مینماید که شما را به هدف برساند. او شاید یک ترورست و شاید هم یک مامور فاسد باشد. من فکر میکنم هر جاسوس خوش خواهد شد کسی را داشته باشد که معلومات بدهد حامد کرزی چه فکر میکند، زیرا حامد کرزی یک شخص دغل و غیر صادق است. نشریه در ادامه مینویسد: ایالات